کارمندان توظیف کی او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې وي؟
تاسې سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقونو نه دلته بیا دوه بخشه کیږي، یو جزایی موضوعات دي یو حقوقي موضوعات دي. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردي. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سرانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپل یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون ایجاد جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست او تمیز دوه هم یست، چې دا هیڅ امکانات لري په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه د هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه ازادي ده، هغه ازادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه ازادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوس کیږي نه که کسوینې ډېر کمې، او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته 50مه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویند ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې، ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ. مونږ انشاء الله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې ان شاء الله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو، او دوی سره به مونږ ان شاء الله خپل مرسته کوور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د ورستی پښتنې پتوګه تر دا مهاله د بشرو حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي، او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده، دوی ورسره همکاري کړې ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې د دې سره همکاري کړې د مشکلات ورته رفع کړې محترم قضاتو سره کتنه د دې وادي سره په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د هغوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاست مخ یو خو راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي. هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحله ته یعنی استنافي مرحله ته انتقال سوله، دا په طور د نمونه یو مثال فشرده ما تاسل تی دی نوم اخسلون علاوه دست موضوعات سوی دی مونگه دی خپل همتنان و سره دی قانون پا چوکات که دی قانون پرانا که لمربوطه ارگانو سره غگیدلیو او اگویم پا دیر ورین تندی بانده قبل کرده موضوع محول سوی ده بعدی محاکمه تا چی بعدی محاکم با مونگه انتظار دیده باسی چی هر چوک کم حقی چیوی اغا خپل لاس راوڑی نه دی چا حق خوڑل سی او نه چا تا دی چا حق اضافه ورکل سی.
دیر مننه قدر منو اوریدون که داوز مرده دی اونی دا اساسی او بشر حقوق خپرونه تر بولی خپرونه چی بیاستاسو پا خدمت که حاضری جو پا کلامو ملسه.
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. نن پر یو داسې فلکلوریک توک غږیږو چې تاسې به ډیر استعمال کړی وي او یا به مو د دغه توک په اړه ډیر اوریدلی وي، خو کله به مو هم د دغه توک پر تاریخ او ارزښت فکر نه وي کړی. کټ د افغاني او پښتني ټولنې هغه فلکلوریک توک دی چې له ډیره پخوا راهیسې په کورونو، دیرو، حجرو او د ناسو په ځایونو کې استعمالېده او لا هم استعمالیږي. موږ نننۍ خپرونه په پښتني ټولنه کې د کټ پر تاریخ، ارزښت او پر وړاندې پښتو باورونو جوړه کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب برابره کړي او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کټ د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې زرګونه کاله لرغونتوب لري. په افغاني ټولنه کې مخینه تر آریایانو رسی او داسې ویل کیږي د دې لپاره چې انسان د یو شمیر زیان رسوونکو حشرو څخه په خوندي توګه استراحت وکړي کټ رامنځته شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد وایي چې د کټ دقیق تاریخ نشي روښانه کیدلی، مګر کټ په چین، هند، افغانستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو کې کارول کیده، خو په ځینو کې اوس استعمال کم شوی دی. نوموړی د کټ د جوړښت په اړه وایي:
ساختمان خو تاسو ته به معلوم وي چې څلور بازوګان لري، دوه لنډې دي، دوه اوږدې دي او څلور پښې لري. دا بیا په هغې کې ټکوال کیږي. بیا نو د دې دپاره د لوښو بڼ یا د مزرو بڼ دا اخلي او په دې معنې اوبي، یعنې دا د ساختمان دی، د کټ ساختمان دی، په دې معنې اوبي. دا بیا لنګه لري، لنګه یې بیا د کټ خپوخ خواته راځي. بیا د دې لنګې یو تقریبا د یوې نیمې لیشت یا د یوې لیشتې په اندازه منې یو پړی په کې تیری او دا لنګه په دې کې دغه کوي چې دا کټ پې ټینګیږي، یعنې د دې دپاره چې زولۍ نه شي کنه ښکته لاړ نه شي. نو د کټ ډېره پخوا نه استفاده کیږي. همدارنګه زمونږ خواته ډیرو کې هم هچوي غټ غټ بالښتونه جوړ کړي دي، بالښتونه سر تک دي. میلمه چې راشي ډېر په قدر او عزت په هماغه کټ کې کښېني، مګر ډوډۍ په کې نه خوړل کیږي. ډوډۍ بیا چې ده په مځکه باندې ټغر
د خاغلی واجد په خبره چې کټ د خپل ځانګړي ارزښت لمخي لکلونو کلونو راهیسې خپل کارونه ساتلی او ګڼ افغانان یې لا هم د ناستې، استراحت او ځانګړو مراسمو لپاره کاروي.
یو لنډۍ ده وایي د موزیګیش کېدل یې کټه چې زه د لنګر ټینګوم بازو دي زینه. زه چې پیدا شوم دا کټ زمنګ په کور کې شته دی، ان د څه وخت نه دی راغلی چې زمنګ په ځای کې کټ نه یو په ځکه باندې خوب کړی یا په ځکه څوک ملا سي هم دې کټ کې څه ملي د دې کټ نه په دیرو کې هم استفاده کوي.
د دې په خبره چې په خوا په یو شمیر سیمو کې کټونه نه کارول کېدل، مګر لنو روسیمو څخه دغه فرهنګ وکوچید چې پر وړاندې غنی فولکلوریکي کیسې موجود دي.
ځینې ځینو کې دغه کټ وې استغنه نه درلود، رواج نه درلود، په خانه یو فولکلوري خبره ده چې کومه منطقه کې د ننګرهار خواته هلته وایي د کونړ په دغه کې وایي یو چاته میلمانه راغلی وو، د دې میلمنو د پاره یې دغه کړی او دا کټ یې اچولی وو، د مشر د پاره، د میلمنو د دې مشر د پاره چې مشر بیا ملک وو یا بیا مثلا دغه به نو د دې پاره کټ اچولی. نور په ځکه باندې ځکه چې رواج نه درلود او هغه منطقه لږه غرنۍ منطقه هم ده، نو سبوی کې چې راځي نو د ټولو په دې کټ کې پیا چولې دی. به د کور خاون وته ویلې چې دا ما فلانی خان ته راوړو، دا څنګه چلې ویلې نه ساپی او سمسمه کی دا یو متل پاتې شوی دی. یعنی مونږ کې غټه وړو کې نشته دی، د دې معنی دا ده از مونږ په خلکو کې غټه او غاړه ټول یو شی دی. نو دې رواج ډیر په خانه رواج دی، خصوصا زمونږ په خوا کې خو ما د سینې په یاد دی چې څوک د کټ نه استعمال کړي، د کټ همیشه د پاره استعمالي ام په کور کې په کوټه کې استعمالي ام په ډیره کې استعمالي ام په ویلې کې اچي او په کور کې خو تاسو معلومه ده چې په پخوا وختونو کې خو په یو کوټه کې به کټونه پراته وو، مور به بیل سملاسته او پلار به بیل سملاسته او ځامن به بیل سملاسته او نوري به بیل سملاسته، یعنی دا هر چا کټ معلومه کټ بیلو ده. یعنی دا کټ موضوع زما په یادښت باندې د ډیر پخوانه موجوده ده.
خاغلی واجد زیاتوي چې د دې پسیمو کې د مشرانو لپاره ځانګړي کټونه موجود وي او کله چې مشران راشي په خپل ځنګړی کټ کې کینی چې دا چاره د ځنګړی درناوی لپاره تر سره کیږي. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی داود ناظم وایي چې کټ د ځنګړی ارزښت لمخې رامسته شوی او یو شمیر ځنګړتیاوې لري چې د همدغو خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره لا هم کارول کیږي.
لمړی دا چې د کټ دغه پایه چې کوم دی داسې فزیکی جوړښت لري چې په غې باندې خزنده نشي پورته کیدی، دا یو ښیګنه. بل دا چې دا لنام څخه پورته وي، نام نسړی ساتي او بل خپل دغه جوړښت لکټګون او لرګي څخه دا داسې ده چې ګرمي او سردی غیر په تاثیر نه کوي، خپل د کټګون نظر ګرميږي نظر یخيږي، هغه معتدل حالت ځان ته غوره کوي او زیاتر دا په ګرمو ساحو کې استعمالیږي چې د کټګون له د سوري څخه یخه هوا او شمال هم سړی ته له هر طرفه ورشي. بل د انسان دغه اورتوپیدی جوړښتم ډیر ښه د سراغوند ساتي، خوب پکې خواندور کیږي. د خوریدو کې یو نو خاص شاعرانه آواز یا ترنم پیدا کوي چې هغه هم په هغه سیمو کې یا په هغه ځای کې چې سړی وسیږي، لکه د مرغۍ او آواز چې په سړی ښه لګیږي، هغه هم لکه د لالو لالو په څیر یو ترنم پیدا کوي.
د دې په خبره چې په فولکلوریکو ادبیات تو کې هم د کټ ډیره یادونه شوی، زینو په ټاپو کې یاد کړي او زینو یې پسندرو کې یادوي. اوسیدونکو شفیع الله وایي چې کټونه مختلف ډولونه لري. نوموړی د واده، جنازې او ناستې کټونو یادونه کوي او وایي چې هر یو یې ځانګړی ارزښت او جوړښت لري.
کاچل پلامه ونی او د هغوی دغه نه جوړیږي، دغه بازوګان ورته وایي. خپې ورته د توت د لرګیو څخه جوړی او ښه ګلدار خپې ورته جوړی. بیا دغسې خلک چې لږ زره شوقیان وي هغوی ځان ته دغه کټونه چې جوړی ګلدار دغه مزي چې نینو په دغه کې بیا خپل نمونه ګلان او داسې یو قسم تصویران یا انځور شانتې هم جوړوي. پخوا به ورته بڼ وایي د هغې نه جوړېدل، خو هغه کټونه یو څه درانه اوس په دغه ټیکنالوژي چې ترقی کړې ده نو بیا دغه مزي یو ډول سپک راځي، دغه کټونه جوړیږي. او په اوسني وختونو کې اوس دغه دود چې د لرګیو د پونونو څخه به جوړو هغه یو څه ورک شوی دی، د اوسپنې څخه جوړ شوي کټونه زیات استعمالیږي.
د دې په خبره چې په اوس وخت کې لزرو افغانیونی ولی ان تر لسو زرو افغانیو پورې کټونه جوړی کیږي لا هم مینوال لري او اخیستونکي زیات دي. د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو محمود وای چې د پښتنو حجره او دیره پرته له کټه ښه نه ښکاري او د پښتنو داسې هیڅ دیره به پیدا نشي چې کټ ونه لري.
کټ خو د پښتنو یو دود دی چې په هره دیره کې پروت وي او هغه کور کې چې کټ موجود نه وي هغه کور د پښتنو نه وي او دا په دیرو کې پراته کټونه مېلمانه زی راځي دا کټ د لپاره هم په کار راځي او کلتوري لحاظ هم زموږ خپل دا یو ځانګړنه ده د پښتنو. او بله خبره دا ده چې کټ کې ډېر سهولتونه کېږي او مړی وشي د هغه زینه تر ادیرې پورې په کټ کې وړل کېږي او کټ کې ځنې دودونه داسې دي چې په کټ کې شاو کې نه اوچتۍ کته کوي برکۍ دا دودونه پکې شته او کټ زموږ ستاسو د پښتنو یو رواج دی چې په هره دیره کې پروت وي هغه کزان لسوک ملک وایي او په دیره کې کټ لري هغه ملک ملک نه دی بیا او پښتانه خو بیا ډوډۍ مار خلک دي او دیرې لري حجرې لري په حجرو کې کټونه او دا شیزونه پراته وي. او بل خبره دا ده چې دا کټ چې دی د خوب استفاده پ کېږي لومړی خو دا ده چې د خوب استفاده پ کېږي چې د شپې پزمکه سپوږ نه سمري کټونو کې سمري او بېلابېل اړخونه لري جنازې دپاره استعمالېږي حجرو دپاره استعمالېږي د خوب دپاره استعمالېږي.
د ته په خبره چې قربانه کوخه کوي چې د کټ سر د قبلي خواته برابر کړي او ملمه د کټ سر ته کینوي چې د یو ځنګړي دود لمخي د اچاره ملمه ته درناوي کول دي. لیکوال او شاعر زلمی مینناک وایي چې پر کټ ناسته د ځنګړو اخلاقي اړونو لمخي ځنګړي نزاکتونه لري د زیاتوي
او زیاتره اوجري او ډېرې چې د من خلق لري کټونه پکې او خلق راسي په کټونو کینی او دغه قدر او ما غاده چې پس مکه نه کینی او په کټ کې کینی بالښت دی خو ته واغې خو ته ورته پروتي او تکیا وای عملته او خپل جرګي او فیصلې کی او کله کله کټ د دې په خاطر باندې ګټور دی چې مورګان خپل اولادونه په کټ کې په دې په خاطر باندې چې په کټ کې مار او لړم د دوه اولادونه نشي او ځکه چې مار او لړم کټ ته نشي خاتلې دا یو بل په ودونو کې زیات خلک چې ودونه کوي تقریبا 200-300 کټونه ټولۍ جوړی او ځکه ملمنو دې پاره چې ملمنه جاری خوراسي او هلته د ساز او سرود وی په منځ کې او چار اطراف کټونه پراته او بس سملت ناشي او ځکه د عزت لپاره د خپل ملمنو د قدر او عزت لپاره کټونه راوړي او په کټونه باندې کینی.
د نوموړي په خبره کله چې په کوم کلی کې مړې وشي نو کلیوال د مړې ځای ته کټونه راوړي. لیوی خوا کټونه د میلمنو د ناستې لپاره په درد خوري او لبلې خوا د کټ وړل د غم شریکۍ معنی لري. کچیرې کوم څوک د مړې کور ته کټ ور نوړي نو د مړې له کور سره د نه غم شریکۍ معنی لري.
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.